The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیبه ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2018 د جنوري د میاشتې څلیرویشتمه نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د سحر شپږ بجې، افغانستان کې د سحر پنځه نیمې بجې شوي او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ګل ورځ او د ماسخوتن اته بجې شوي دي. د وایس اف امریکا ډیبه ریډیو د نیمې ګنټې د خبرونو د پروګرام کې ستاسو قربا محمد اکرام تاسو ته هر کله وایم. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د جرمني یو ویبرسپانه په بهر ملکونو کې د پټو جایدادونو سکینډل کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تلور مریم نواز د ککړتیا پخلی کړي او ویلي مریم نواز پاناما پیپرز کې ښکار کړل شوو بهرنو پټو کمپنو مالک ده. د قزاقستان پایتخت استانا کې د شام حکومت او یاغي ډلو ترمنځ خبرو کې ناست چارواکي وایي د ګل پورس شوو خبرو کې پرمختګ نه دی شوی، خو ویلي د دواړه اړخو ترمنځ به نن هم د سولې خبرې روانې وي. او د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د نړیوال تجارتي تړون ټرانس پیسیفیک پارټنرشپ نه امریکا جدا کړي. اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. د جرمني یو ورځپاڼه په بهر ملکونو کې د پټو جایدادونو سکینډل کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د لور مریم نواز د ککړتیا پخلی کړی دی. سوډیشه زیټنګ په خپله ویبپاڼه ځینې دستاویزونه خپاره کړي او ویلي دغه دستاویزونه ثابتوي چې مریم نواز په پاناما پیپرز کې ښکاره کړل شوو بهرنو پټو کمپنو مالکه ده. پاکستان تحریک انصاف په سپریم کورټ کې د وزیر اعظم نواز شریف په بهر هیوادونو کې د پټو جایدادونو پر ضد مقدمه کې د دې ثابتولو کوشش کوي چې مریم نواز په لندن کې د جایدادونو مالکه ده، نه چې د هغې ورور حسین نواز چې مسلم لیگ نون ګون یې دعوه کوي. د افغانستان لوی سارنوال د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د نهه محافظینو د نیولو امر کړی دی. په هغوی دا تور دی چې د ښاغلي دوستم د سیاسي رقیب احمد ایشچی یې تختولې او جنسي زور زیاتی یې ورسره کړی. د وال سټریټ جرنل ورځپاڼه چې د امریکې نه خبرېږي په یو مقاله کې لیکي چې د افغانستان لوی سارنوالۍ د عبدالرشید دوستم دغو محافظینو ته درې ځله حکمنامه لیږلې وه چې د تحقیقاتو لپاره دی ورشي. لوی سارنوال محمد فرید حمیدی وایي چې د دوشنبې په ورځ یې د هغوی د نیولو امر ورکړی. د قزاقستان پایتخت استانا کې د شام حکومت او یاغي ډلو ترمنځ خبرو کې ناست چارواکي وایي د ګل پورس شوو غونډو کې کوم خاص پرمختګ نه دی شوی، خو ویلي د دواړه اړخو ترمنځ به نن هم د امن خبرې اترې روانې وي. چارواکي وایي د روس او د ترکیې په منځګړتوب دغه خبرې د مخالف اړخو ترمنځ نیغ په نیغه نه کیږي، بلکې دواړه اړخه د درېمګړو د لارې خبرې کوي. په استانا کې روانو خبرو کې توجه د روس، ایران او ترکیې په مرسته د دسمبر په میاشت کې په شام کې پر ځای کړل شوې ډزبندي نوره مضبوطول دي، کومه چې تر اوسه پر ځای ده. د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د خپل صدارت په اولنۍ هفته کې د بحر الکاهل په غاړه پرتو دولس ملکونو ترمنځ د ټرانس پیسیفیک پارټنرشپ په نوم تجارتي تړون نه امریکا جدا کړي. ډانلډ ټرمپ په وایټ هاوس کې د خبرو په وخت د امریکایي کارکوونکو لپاره دا یو غټ ګام بللی. د وایټ هاوس ویان شان سپایسر خبریالانو ته ویلي نوی صدر به په ټوله نړۍ کې د ملکونو سره ځان ځان له دوه اړخیزه تجارتي تړونونه لاسلیک کوي. او هم د وایټ هاوس ویان چان سپایسر وایي د صدر ډانلډ ټرمپ د سوګند پورته کولو لپاره د تیر هر وخت نه زیات خلک راغلي وو. سپایسر ویلي د سوګند پورته کولو دستور په امریکایي ټلویزیونونو د 1.6 میلیونه کتونکو ترڅنګ په لسګونو میلیونه خلکو په ټولنیزه میډیا او آنلاین کتلی. خو د امریکې زیاتره میډیا ادارې وایي د پخوانی صدر براک اوباما د کال 2009 او 2014 د سوګند دستورو په مقابله کې د ډانلډ ټرمپ د سوګند پورته کولو دستورې لپاره کم خلک راغلي. او هم د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د واک ترلاسه کولو درې ورځې وروسته د خپل انتظامیې پر ضد اولنی قانوني چیلنج سره مخ شوی دی. واشنگتن کې د اخلاقیاتو یو بیډلې سټیزنز فار ریسپانسیبلټی اینڈ ایتکس د ګل پورس په نیویارک کې درج کړې مقدمه کې تور لګولې چې د نوی صدر په غټه کچه کاروبارونه هغه د امریکایي آئین په خلاف ورزي کې راولي. نیویارک ټایمز ورسپانې په خپل یو رپورټ کې ویلي په مقدمه کې د عدالت نه غوښتنه شوې چې صدر د بهرني ادارو نه د پیسو او یا تحفو اخیستو نه منی کی. او د امریکې په سویلي برخه کې طوفاني بارانونو او سیلابونو کې لږ تر لږه 19 کسان مړه شوي دي. د موسمیاتو محکمې د نیویارک اوسیدونکو ته د درنو بارانونو او د ګینټې په حساب د 110 کیلومتره تیزو هواګانو خبرداري ورکړې. په سویلي جارجیا کې د خالی او اتوار ترمنځ شپه کې طوفان 11 کسان او په میسي سیپی کې 4 کسان مړه کړي دي.
د وایس اف امریکا دی وری ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی وری ریډیو د زمونږه دا نیم ساعت خبري خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي نه نیخ پني غباندي اوري. د جرمنی یوې ورځپاڼې په بهر ملکونو کې د پټو جایدادونو سکینډل یا پاناما پیپرز کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د لور مریم نواز د ککړتیا پخلی کړی دی او ویلي دي د هغوی دغه دستاویزونه ثابتوي چې مریم نواز په پاناما پیپرز کې ښکار کړی شوو بهرنو پټو کمپنو مالک ده. د جرمنی ورځپاڼې دغه خبر په یو داسې وخت باندې راغلی دی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم د پاناما پیپرز په سکینډل کې دا وختي په سپریم کورټ کې د یو مقدمه سره مخ دی. نور حال پی دا استاد منګه همکار اشفاق مومن په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د جرمني یو ورځپاڼې د پاکستانی وزیر اعظم میا نواز شریف د لور په پاناما رسوایی کې د نوم لرلو په اړه د خپل خبر یو وار بیا پخلی کړی دی. ډیش زوتنګ ورځپاڼې په ټویټ پیغام کې ویلي چې وزیر اعظم میا نواز شریف د لور په پاناما رسوایی کې د نوم لرلو په حق له د چا هم کم پاکستانی تن شک وي د هغوی لپاره دا دستاویزات په لیه تاسې قضاوت وکړي په پیغام سره چاپ کړي دي. دغه ورځپاڼې دستاویزات سره د مریم صفدر په نوم د پاسپورت هم چاپ کړي دي. دستاویزات د هغې خبرې ثبوت دی چې کال 2011 کې د لندن په ګران قیمته ځای کې د یوې ودانۍ مالک مریم صفدر ده. د کومې په حق لچې پاناما پیپرز کې تفصیل سمو د وړاندې مخې ته راغلی وو چې ګنې د ملک نه بهر په غیر قانوني توګه وړل شوو پیسو باندې د نړۍ ګڼ شمېر مشرانو جایدادونه اخیستي او کمپنیانې یې جوړې کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف د کورنۍ پر ضد دی وخت سپریم کورټ کې مقدمه روانه ده او دوی د دې خبرې نه انکار کوي چې ګنې د وزیر اعظم لور هم د کوم جایداد مالک ده. د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف خلاف د ملک دوه ستر سیاسي پارټیانو لخوا مقدمه جوړ کړې شوې دي او د پنځه کسیزه بینچ نه وړاندې د چیف جسټس انور ظهیر جمالی د رټر کېدو وروستو د نوي چیف جسټس میا ثاقب نثار په امر پنځه کسیزه بینچ د مقدمه لپاره جوړ کړی شو او د وزیر اعظم کورنۍ او د هغوی وکیلان تر دې وخته د ملک نه بهر د پیسو لیږلو په پوښتنه ځواب ویلو ته تیار نه دي. کله وایي چې وزیر اعظم ته استثنا حاصله ده او کله وایي چې مخالفین د دروغ مقدمه جوړوي. د پاناما پیپرز لخوا د نړۍ ګڼ شمېر مشرانو چې کرپشن یې کړی د نمونو رابرسېره کېدو کې د پاکستانی وزیر اعظم د کورنۍ نمونه هم شامل وو. په دغه کې د هغه لور مریم صفدر، حسن نواز او حسین نواز د جایداد مالکان ښودل شوي دي. د جرمني سیډوش زیټنګ ورځپاڼې یو لسنی میلیونه پټ معلومات د پاناما یو فرم موزیک فارنسکا څخه ترلاسه کړي دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي دي چې د قطري شیخانو د پاکستان وزیر اعظم په حق کې د لیکل شوی خط اوس هیڅ اهمیت نه دی پاتې ځکه چې اوس معلومات سره د ثبوتونو مخې ته راغلي دي. د ویلي دي چې د پاکستان وزیر اعظم د ملک په مخالفه سیاسي پارټیانو تور لګی چې د وزیر اعظم په کرپشن دروغ وایي نو د برتانیې خبری ادارې بی بی سی او د پلټنه کوونکو صحافیانو نړیوال تنظیم د راپورونو دی ځواب وکړي. بلخوا د پاکستان سپریم کورټ ویلي دي که وزیر اعظم لندن ته د جایداد اخستو لپاره د پیسو د منتقل کولو لار ښکاره نه کړه نو دې ځان د قانون لاندې نتایجو ته تیار کړي. د پاناما رسوایی مقدمې اورېدنې په وخت جسټیس گلزار احمد وویل چې د وزیر اعظم کورنۍ خپل دستاویزات جمع کړي خو که دغه د اصل پوښتنې ځواب ونه کړي نو د قانون لاندې به دوی د کاروایي سره مخ کیږي. د مقدمه اورېدو په مهال پرون د جماعت اسلامي وکیل توفیق آصف د دلایل وړاندې کولو په وخت ویلي وزیر اعظم میاں نواز شریف خپل د حساب کتاب لپاره خپل ځان وړاندې کړي نو باید هغه هم خپل د قانون یو څل نورلسم شق لاندې د قانوني شهادت تر مخه ثبوتونه وړاندې کړي او دا چې هغه خپله د دې مقدمه سره خپل پورته کړی سوګند هم مات کړی دی.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. د قزاقستان پایتخت استانا کې د شام حکومت او یاغي ډلو ترمنځ خبرو کې ناس چارواکي وایي چې د ګل پورس شو خبرو کې کوم خاص پرمختګ نه دی شوی، خو ویلي چې د دواړو اړخو ترمنځ به نن هم دا خبرې اترې روانې وي. د دغه خبرو اترو منځګړتوب روس او ترکی کوي. نور حال په د وایس اف امریکا پر رپورټ کې تاسو زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د قزاقستان په سرخار استانا کې د جوړجاړي د دې خبرو غټه توجه په ګرشام کې د هغه ډزبندې مضبوطه ول دي. د کمې درمګړتوب چې د روس، ایران او ترکی لخوا د دسمبر په میاشت کې شوی او تر اوسه پورې پرځای ده. د کال 2021 د مارچ په میاشت کې پیل شوی جنگ د خاتمه لپاره یو کال وړاندې اخیری جوړجاړي په شمول د شام د امن خبرو اترو کې ډیر کم پرمختګ شوی. د دې خبرو د پرانستې په وخت د قزاقستان خارجه وزیر کایرات عبدرا خامناو ویلي چې دا د دوی غټ او د زړه نه خواهش ته چې دا خبرې به د شام د مسلې د حل په لړ کې مرستې وکړي. نو موړي ویلي چې د دې انحصار اوس په مونږ ټولو باندې دی چې داسې حقيقي پرمختګ وکړو د کمې چې د شام ولس په صحیح توګه حقدار دی. تیر ورځ د ملاقاتونو د لړو سو پړاوونو وروسته د شام ملګری ملتونو لپاره سفیر بشار جعفری په مخالفو ډلو باندې د زیمواره نه کار نه غستلو تور ولګولو. په دغه مکان موړي په هغه تورونو باندې نیوکه وکړي چې پکې ویلي شوی چې د دمشق نه بهر په وادي برادا سیمه کې د شام پوزی عملیات د ډزبندۍ سرغړونه ده. شام ویلی چې په خوا د نصره فرنٹ په نوم باندې پیژندل کیدونکې مذهبي وسلوال په دغه جګړه کې لاس لري، چا چې د شام په سرخار کې د اوبو سپلای اغیزمند کړي. هغلی جعفری ویلی چې مذهبي ډله د جنگبندۍ برخه نه ده، نو دغه وجه ده چې څوک هم د دغه ډلې دفاع کوي هغوی په غلط اړخ باندې دي. د ډزبندۍ را په دې خوا د یاغیانو تر ولکې لاندې شمال غربي صوبې ادلیب په شمول د شام نورو برخو کې کلاري ده. د استنبول کلتوري یونیورسيټي پروفیسر بورا بیراتار وایس اف امریکا کوردستان سره د خبرو اترو په وخت ویلي چې د امن خبرو کې د ادلیب مسله ډیره مهمه ده. نوموړي ویلي چې تر اوسه د صدر اسد حکومت د ترکی او لبنان سره په پوله لکه د هما هومس او حل پرنګ سیمو کنټرول لپاره جنگ کړي او د ایران او روس په مرسته تر ډیره حد پورې کامیابی ترلاسه کړي. نوموړي پروفیسر ویلي کچري اسد او د هغه ملګری په ادلیب چې د ترکی سره پوله لري هلته هم دغه رنګ کوي، نو کې دي شي ورسره ډزبند دی پرځه پاتې نشي. د شام سترو یاغي ډلو د دې میاشتې په پیل کې د امن پروسې کې خپل شمولیت د دې خبرې په احتجاج کې معطل کړي، ستا چې هغوی بار بار د ډزبندې سرغړونه ویلي. د یاغیانو لخوا په دې خبرو کې د جوړجاړي مشر محمد الوش ویلي چې یاغیان امن غواړي او د یو سیاسي حل د لارې د جګړې د ختمولو لپاره جوړجاړي حل کې دي شي کله چې دغه ډزبندې په حقیقت کې ولې دي شي. اخوا د روس انټرفاکس خبری ادارې راپور وایي چې د شام حکومتي وفد چې مشري د شام د ملګرو ملتونو لپاره سفیر جعفری کوي هغوی په استانا کې د شام مخالفه ډلو سره نیخ په نیغه خبرو اترو کولو ته تیار دي. خو د شام مخالفه ډلو ځنې مشرانو ویلي چې د دوی په یقین د مشق یوازې د ترکی مرسته لرونکو مخالفه ډلو سره جوړجاړي کول غواړي. څوک چې په استانا د خبرو اترو برخه دي په دغه ډلو کې کی ان سی یعنی د شامی کوردیش کامی کونسل شامل دی. دوه مخالفه ډلې څوک چې د شامی کوردیش ولکې لاندې شمالي شام کې موجودیت لري او ترکیه مخالفت کوي هغوی ته په دې ملاقاتونو کې د برخې بلنه نه ده ورکړې شوې. په دغه کې یو د شام ډیموکراتیک فورسز ډله ده کومه چې د امریکا مرسته لرونکي د کوردیش په مشرۍ کې ائتلاف ته څوک چې د په شام کې د داعش وسلوالو پر ضد جنگ کوي. د وایس اف امریکا کوردیش څنګه سره یوې مرکې په وخت دغه ډلې ویان تلال سیلو ویلي چې دوی به د استانا د کانفرنس فیصلو ته ژمن نه وي. دویمه ډله چې د کانفرنس برخه نه ده هغه ډیموکراتیک یونین پارټي ده. د وایس اف امریکا سره په یو بل مرکه کې دغه ډلې مشر صالح مسلم ویلي چې د دې کانفرنس د کامیابۍ سلارې نخکاري که چېرې د شام ډیموکراتیک فورسز په رنګ مخالفه ډلې برخه نه وي. د دې نه علاوه په استانا کې دغه خبرې کمې چې ټاکلې شوې ده چې نن د نهې پر ورځ به سرته رسي، پکې د شام لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي سټیفن دی مستورا هم برخه اخلي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ د خپل صدارت په اولنۍ هفته کې د بحر الکاهل په غاړه پرتو دولس ملکونو ترمنځ د ترانس پیسیفیک پارټنرشپ په نوم نړیوال تجارتي تړون نه امریکا جدا کړی ده. نوموړي په خپل سیاسي کمپین کې هم د خپلو مرستیالانو سره دغه ژمنه کړې وه چې کچاري صدر منتخب شو نو د دغه نړیوال تجارتي تړون نه به ځان وباسي. تفصیلي رپورټ پې تاسو زمونږ همکار
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د صدارت په لومړۍ اونۍ د دولسو هیوادونو تجارتي ډلې یا تنظیم نه د امریکا د وستلو اعلان کړی. نن په سپینه ماڼۍ کې دغه اعلان په وخت ښاغلي ټرمپ ویلي د امریکا کارکوونکو لپاره دغه مهم ګام موږ اوس پورته کو. د ریپبلیکن ګوند د تیرو مشرانو په رنګ ښاغلي ټرمپ هم یوه حکمنامه لاسلیک کړې د کمې اعلان دی چې به هغه ټولو نړیوالو ادارو او ډلو ته سرکاري پیسې ورکول تړل شوي کوم چې د اسقاط حمل لپاره کار کوي او یا په دغه اړه معلومات ورکوي. ښاغلي ټرمپ د خپل انتخابي کمپاین یوه بله ژمنه هم پوره کړې او په یو شمېر سرکاري ادارو کې په نوو کارونو بندیز لګولې. د دغه کار مقصد په حکومتي خرچو کې کمی راوستل او په دغو کې نوره اضافه ودرول وو. تجارتی لوزنامه چې ترانس پیسیفیک پارټنرشپ یا ټی ټی پی نومیږي د تیر صدر باراک اوباما په وخت کې اعلان شوی وه او د کال 2009 راسې روانه وه، خو د امریکا کانګرس لخوا د دغې منظوري نه و شوې ځکه چې یو شمېر قانون جوړونکو د دغې معاهدې مخالفت کاوه. د دغې لوزنامې لاندې به د جاپان، آسټرېلیا، نیوزیلینډ، ملایشیا، چیلي، کینیډا، مکسیکو او څلورو نورو هیوادونو سره تجارت کېدل وو. د سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس ویان شان سپایسر خبریالانو ته ویلي چې ښاغلي ټرمپ څو ځلې ویلي داسې قسمه ګڼ هیوادیزه لوزنامه زموږ په ګټه نه ده او هغه داسې قسمه پالیسیانو ته تګ غواړي چې د امریکایي کارکوونکو او سامانونو جوړونکو کارخانو مقابله توند کړي. ټی ټی پی د تاریخ تر ټولو لویا سیمه ییزه تجارتي معاهده وه چې د نړۍ نږدې 40% برخه وه او د نړۍ د تجارت درېمه برخه به جوړېده. په دغه مذاکراتو کې کسو هم چین برخه نه واغسته، خو د هغه ایشیایي هیوادونو سره لوزنامه لاسلیک کولو ته خوښي ښودلې وه کوم چې بعد دغه دولس هیوادونو د لوزنامې برخه وو. د ټي ټي پي لوزنامې په حق کې د خبرې په وخت تیر کال د امریکا تیر صدر باراک اوباما ویلي وو موږ نه غواړو چې د چین شان هیوادونه د نړیوال اقتصاد قانون جوړ کړي او دغه قانونونه موږ له جوړول پکار دي. خو د امریکا نوی صدر ډانلډ ټرمپ چا چې د تیرو جمعې په ورځ د صدارت سوګن پورته کړی په خپل انتخابي مهم یا کمپاین کې د نړۍ د معیشت یا اقتصاد نړیوال کېدو مخالفت کړی دی. هغه ویلي چې دغه لوزنامه د امریکایي کارکوونکو روزګارونه کمولی شي په داسې حال چې مالکان به په ارزانه بیه کارونه لټوي او دغه صنعتونه به نورو هیوادونو ته ځي. یو نیم کال وړاندې هم کله چې ډانلډ ټرمپ د صدارتي کمپاین لپاره خپل نوم نو اعلان کړی ښاغلي ټرمپ ویلي وو چې ترانس پیسیفیک پارټنرشپ په امریکایي کاروبارونو د یوې حملې په شان ده او په دې کې د جاپان د کرنسۍ غلط استعمال مخه نه ده نیول شوې او دغه یوه بده معاهده ده.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او زو چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې سریکل شوې دي. د تازه موږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړې.
د جمعې په ورځ د صدارت د عهدې د سوګند پورته کولو او د امریکې د صدر سرکاري کور وایټ هاوس ته د کړې وړو وروستو ښاغلي ډونالډ ټرمپ په باقاعده توګه د امریکې د صدر په حیث خپل فرایض سرته رسول شروع کړي دي. دې سره د دنیا خبری ادارې، مطبوعات، اخبارونه او مجلې دا وخت د دنیا د اهمو مسلو د اوارولو په لوري د صدر ټرمپ د دریس په حقله مختلف قسمه معلوماتي او تجزیاتي رپورټونه خوري. د امریکې مشهوري هفتیزي نیوز نیوزویک په خپل تازه غنه کې د پاکستان په باب له د صدر ترامپ د ممکنه پالیسۍ په حق له یو تفصیلی مضمون خور کړی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې پاکستان د باراک اوباما د پاره د صدر په حیث د کامیابو په حواله هغه وخت یو ډیر اهم ملک ثابت شو کله چې صدر اوباما د امریکای فوجي کمانډوز ته د پاکستان په فوجي خار ایبټ آباد کې د اوساما بن لادن په کور د یرغل کولو حکم وکړ. دا د کال 2011 د 2 می شپه وه. صدر اوباما د اوساما بن لادن په کور د چپاو کولو فیصله کې دا حکم هم کړی و چې د دې خبر پاکستان ته اونشي. اگر که اوباما نه وړاندینی صدر بوش او بیا صدر اوباما پاکستان ته تر کال 2012 پورې د 25 اربو ډالرو د مالیت فوجي او اقتصادي امداد رسولی و، خو د کال 2001 په 11 سپتمبر امریکا کې د ترهګر حملو وروستو د القاعده خلاف د امریکې د جنگ شروع کولو وروستو صدر اوباما چری هم د پاکستان په حکومت ادبار اونکو. نیوزویک لیکي چې امریکې پاکستان کې د فوجي عامر حکمران پرویز مشرف خپې مضبوطی کړی وي چا چې طالبان بچ ساتلی وو، او یو وخت داسې هم راغلو چې جنرل پرویز مشرف په هندوستان حمله هم وکړه. نیوزویک لیکي چې تیر کال د امریکې په یو ډرون حمله کې د طالبانو د روحاني مشر د حق رسیدلي ملا محمد عمر رومبی جانشین ملا اختر منصور ووجلی شو. نیوزویک زیاتوي چې ایبټ آباد کې د اوساما بن لادن د امریکنو فوجیانو د لاسه د وجلی کېدو وروستو دا حیران کن حقیقت راښکاره شو چې پاکستان د القاعده خلاف په جنگ کې امریکې سره اسي سر خوځوي خو حقیقي مرسته ورسره نه کوي. کانګرس اوس پاکستان د پاره د امداد د خواستونو په پټو سترګو منظوري ورکول بند کړي دي. د امریکې د کانګرس ځینې غړي خو مطالبه کوي چې پاکستان دې د هغو ملکونو په فهرست کې ولیکلی شي کوم چې سرکاري طور د ترهګرۍ سرپرستی کوي. صدر جارج ایچ ڈبلیو بش په کال 1992 کې په دې خبره ډیر سنجیده غور هم کړی و، خو د هغه نه پس دریو امریکنو صدرانو په دې لوري هیڅ ونکل. پاکستان ډیر په تیزی سره د بېشمیره ایټمي وسلو تیارونکی ملک جوړ شوی دی. پاکستان په ړومبي ځل آبدوز نه د کروز میزایل خوشي کولو کامیابه تجربه کړې ده. پاکستان د چین په امداد د آبدوز خپله بیړه ورځ تر ورځه فراخوي، خو د امریکې د پاکستان د ورځ په زیاتي د ایټمي پروګرام په حق له هیڅ پالیسي نشته. نیوزویک د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دي چې پاکستان د امریکې د پخوانو ډیرو حکومتونو دپاره د سرخوږي بنیادی سبب پاتې شوی دی. د امریکې پخوانی صدر بل کلنټن خپل دور صدارت کې د پاکستان لخوا د ایټمي چودنی او په کال 1999 کې هندوستان سره د پاکستان د سرحدي جنگ لانجو سرګومه کړی و. بل امریکنی صدر جارج بوش د 11 سپتمبر د ترهګر حملو د لاسه د پاکستان له طرفه په فکرمندو کې پروت و، او دریم صدر باراک اوباما ته په خپل دور کې د پاکستان لخوا د ممبئی د حملو او د اوساما بن لادن ایبټ آباد کې دراوتو لانجې پیخي وي. اوس نمبر د نوي صدر خاغري ترامپ دی، څوک چې ډیر زر د پاکستان په معامله کې د لوی ازمیخ سره مخامخ کېدو واله دی.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د خیبر پختونخوا سرخار پېښور کې مزدوره خلکو د صوبای حکومت پر ضد احتجاج کړی دی، او ویلي صوبای حکومت ورسره 100 کاله وړاندې د مرستو ژمنې کړې وې چې تر اوسه یې نه دي پوره کړي. رپورټ په د پېښور نه د ډیو ریډیو خبریال مدثر شاره کوي.
د ډیو ریډیو قدر منوریدونکو، زه دا وخت د پېښور پریس کلب مخې ته موجود یم. دلته کې د صوبې مازوران راغونډ شوي دي، دغه څه مطالبات دي. دلته کې مظاهره را جوړه کړې ده. راځئ چې د یو مازور سره خبرې وکړو. تاسو څه نوم دی جی؟
زما نوم دی قاری امین ګل.
تاسو څه مازوري ده
جی؟ په خپل سترګو باندې بلاند یم او ډیسیبل یم جی.
څه مشکلات دي، څه مطالبات دي تاسو؟
زمونږ جی مطالبات دا دي، د حکومت نه او زمونږ مازور ډېر مشکلات سره مخ دي کنه جی. اصل کې زمونږ مطالبه د عمران خان صاحب او فیروز خټک نه مدام مطالبه ده چې زمونږ 4-5 سال د حکومت وشول او دوی مازور لپاره هیڅ کار ونه کړ، او موږ سره بار بار وادیم دا وکړی چې تاسو به کم مطالبی دا به موږ مزدوري کو، او مطلب دا به موږ ومنو. په موږ لپاره وادی به موږ سره وکړلی، او وادی هغوی رښتینه ونه کړه دي، پیښو کنه هغوی رښتیا نه کړلی، او مازور چې کوم دی هماغه رنګه په تمه کې ساتلی، د مازور لپاره دوی هیڅ کار ونه کړلو.
صحیح صحیح مننه. دی بل مازور سره خبرې کوي استاد سننه جی
زما نوم دی عارف الله مخلصو
درته وای دا تاسو ملګری خبرې وکړي چې سوشل ویلفیر ډپارټمنټ دلته کې موجود دی هغه درې مازور خلکو د پاره د زنانه او ماشومانو د پاره د خېګړې کارونه کوي آیا تاسو دغه محکمې سره رابطه کړې ده
لیکل نه ما کې سوشل ویلفیر ډپارټمنټ سره سټېشن کړې ده هغه وخت نه لګې مې د افسرانو سره رابطې کوم خدا افسران اس غور فکر دم کوئی رابطو معنی نہ کہی ما سلوک علی وزیر اعلی کمپنی سلسلہ مذاکرات کڑی دم نے تمیرا کڑی بجٹ امام تاس تے اعلان نہ کو پای مانی تری بجٹ نہ تیر شل وس پوری دم گا مطالبات پورا نہ شل
استاد سم مطالبات
سم غاڑی مطالبات ای منگا و یار پنجاب حکومت معذور تا 12000 روپے ماہانہ وظیفہ مقرر کا دمنګ دا صبحنم دی مازور ته ماهانه وظیفه مقرر کی
مننه مننه قدر من اوریدونکو دی بل مازور سره خبرې کو ستاسو جی سمساله دا زکه چې دا صوبایي حکومت خو د مازورانو د پاره سپورټا مقرر کړی دا آیا غته تاسو ملاویږي
جی زمانوم دی احمد نواز زده خیبر پختونخوا سره تعلق ساتم او پسترګو باندې پرند زما نظر نه لګي پسېډ باندې لګي الحمدلله ما ایم اے کلیئر کړ په انګلیش ډپارټمنټ کې نن 2% چې کم کوټه مونږ ته حکومت مختبره کړی دا او کم آئین مونږ ته را کړی دی په هغه آئین کې نه مونږ ته په هغه نظر قتل کیږي او نه په کم پوسټ کې کم زمونږ مازورو ته سیټونه ملاو شوي دي نن مونږ چې په دې روډ روډونو ولاړو د پریس کلب مخې ته ولاړو د خپل حقوق دپاره ولاړو او د خپل مطالبات دپاره ولاړو دا کم آئین دی دا کم قانون دی دا کم ملک دی زمونږ پنجاب ته کم په نظر وزیر اعظم صاحب گوری کم شہباز شریف صاحب گوری دا سے خیبر پختونخوا نئی عمران خان صاحب گوری نو وزیر اعلیٰ صاحب گوری
گران اردن کو تاسو دے معذران دا خبریں واوری دلے دای وای چې صحیح اندازه خدای ته نه معلومه ځکه چې سرشمیره نه نه شوې دای وای چې خدای بیا هم وای چې د تقریبا 10000 پورې به موږ په صوبې کې دغه شان مختلف مازوران یو او حکومت دای ته چې په نور بلکې په نورو صوبو کې چې کم مرات ور پړ کېږي هغه دای وای چې دای موږ ته نه دی ملاو شوې مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا رادیو پیښور
د امریکې د خارجه چارو د محکمې د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د پروګرام تر مخې د داعش یا د دولت اسلامیا د ترهګر تراز الجربا چې د ابو محمد الشمالی په نوم هم مشهور دی په حق له معلوماتو په سر 15 میلیون ډالر انعام ایښودل شوی دی. الشمالی د سعودي عرب استوګن دی. په کال 1901 اتیایم کې په عراق کې زیږیدلی دی. د داعش سره د کال 2015 نه مل شوی دی کله چې دا تحریک په عراق کې د القاعده په نوم عملیات کول. د نن سبا د دولت اسلامي د کډوالو او د مال بردارای په حق له کمیټې کې په اهم کار لګیدلې ده او خارجي جنگیاري د ترکی غازیان ټپنا د شام جرابولس خاریه ته رسي. الشمالي او د کډوالو او د مال بردارای کمیټي د یورپ شمالي افریقي او جزیرنمای عرب سیمونه شام او عراق ته په غلا د سامان او د خلکو د رسولو د پیسو ټکو د لیندین کولو او د مال بردارای کارونه سرترسی. الشمالی په کال 2014 کې د آسترالیا، یورپ او د مشرقي وسطانه ترکی ته د رسیدلو جنگیالو شام ته د اړولو کامیاب بندوبسونه کړی وو او د شام اعزاز نومي ځای کې د نوو برتشوو جنگیالو د جانچ پړتال د پاره د داعش یو مرکز هم پرانسته دی. د کال 2015 په ستمبر کې د امریکې د خزانه محکمې الشمالی د هغو خصوصي نامزد کسانو په فهرست کې ولیکلو څوک چې داعش یا دولت اسلامیه لا کار کوي. هم په دغه ورځ د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل هم په د بندیزونه ولګول. د دې بندیزونو تر مخه د الشمالی په سفر د ده د مال جایداد د بندولو او په ده د وسلو بندیزونه ولګیدل. د انصاف په خاطر د امریکې د خارجه چارو د محکمې د انعامونو ورکولو پروګرام په کال 1904 کې شروع کړی شوی دی او تر اوسه پورې د دې پروګرام لاندې په اتیو تنانو د 125 میلیونو ډالرو د مالیت نه زیات انعامونه تقسیم کړی شوی دی. د کسانو د ترهګرو خلاف داسې معلومات ورکړي وو چې د هغو له سببه ترهګر ان په موقع یا خو نیولی شوي دي یا په بین الاقوامي سطح د ترهګرۍ نه رایسار کړی شوي دي. که چاته د ابو محمد الشمالي په حق له معلومات وي نو هغه دې ریوارډ فار جسټس دفتر ته د ریوارډ فار جسټس ډاٹ نیٹ د ویب پاڼې یا د انفو ایٹ ریوارډز فار جسټس ډاٹ نیٹ په ایمیل پته اطلاع ورکړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com.